په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي په هرات او ګاونډي ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا څلور نیم زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې دي. د ادارې ویانن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډیره اغیزمن شوې سیمه د هرات د زنده جان ولسوالۍ ده چې دیارلس کلي په کې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسه چې له زیانمن شو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې یوه کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له اویا سلنه زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ و دېرش کیلومترۍ کې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې د مرکز د شدت د ریختر په کچه وبښئ 15.1 ثبت کړی دی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د پاکستان د سن ایالت حکومت وایي 1800 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودلو په تور نیولې دي. د سن د کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلاند ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې یو شمیر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن له لارې ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. د ښاغلي نواز په خبره چې که غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان ونه وځي نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارث نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس یوازې د ناثبت شوو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولې دي. د پاکستان په وزوی د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې سخت دریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې دوه پوځیان او 15 سخت دریزې وژل شوي دي. پوز نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په یوه خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوڅ بلتون پالې ډلې هم فعالې دي. هم پاکستانی چارواکو ویلی سیمه یې له سخت دریځو پاکه کړې، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمیره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال له غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان وویستل. وروسته په 2008 کال سخت دریځې حماس ډلې له خپلې سیالې د فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4,500 کسان ښیي په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوړه وګڼله له کونړ با احساس ځوانانو دغه تا د تیر په سیر خیمانه سبو او د هغه د پاره نقدي مرستې راټولې کو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزله ته ځانګړی شوی دی. دا به هم وویل چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبه ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت وایي نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او دغه راز د ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو په ټولو کې وویل چې دغه زلزلې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نور په دې رپورټ کې
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 شتمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو دراوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو وی ویل لومړني معلومات خی چې نږدې 4,500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
په الحال خلا وضعیت ډېر استراري ده، تاسو ته بهتره معلومات نن د ورځې په اوږدو کې مو هلته زلزله وسوه او یو خبره دا ده چې اوس په الحال هم کار جریان لري. ما مخ کې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینري په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینري په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي او اعمار خامخا وخت را بل فرق تقریبا سیمه تعداد وسوم تقریبا د 4,500 په شاوخوا کې دونه سیمړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبه ورځ د زلزلې له امله 2,400 کسان مړه شوي او له 2,000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سائق د خبريالانو له بیا ځلي پښتون سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنکړه. اخو یو شمیر د خیریه مؤسسو کارکونکو چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللی ازادي رادیو ته ویلي د پیخ قربانیان ډیری خزي او ماشومان دي. د نور صفه په نوم د یوې خیریه مؤسسي کارکونکو فتح فطرت ازادي رادیو ته وویل دا چې ماشومان او خزي په کلیو کې ډیر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډیر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمیر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوختي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې بخبرو کې شمیرونی وکه کوي. لدو یو ی عبدالرحمن مولوی زاده ازادي رادیو ته وویل
بعضی از قرا او قصبات
تر کومه زه چې د خلکو تر توانه ده هغومره وسی کړی، یو دوس کوټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسول او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت لړنړیوالو هم غواړي چې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوي وکړي.
یو شمیر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبه ورځې په زلزله کې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې راپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړي توګه هرات ولایت کې لوژن کې زلزلې ورسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومن د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورنو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
12 میلیونه افغانۍ مونږ مشخصې کړي دي دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدی شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بلورتا د پاکستان د طبي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمه او کمپلې استوي. بلورتا د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسوونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د وپلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو ازادۍ راډیو ته ویل
ډوډۍ له نلوایي په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډیر زیانمن شوی.
مرستو ته ډیر اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درمل او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنا آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبې ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوي مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغو ویرجانو او غمزپلو کورنیو سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کونړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یاد کمپاین دوه تنو مسؤلینو قیام خیام او حشمت الاجمند ازادي راډیو ته وویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو لامل زرګونه شهیدان لرو، ټپیان لرو، چې هغه زمون نبیل ندی، زمون یو وجود دی، زمون ورونه دي او د یو هیواد یو سیمې استو. په همدې خاطر باندې موږ نن غوره وګڼل له کونړ با احساس ځوانانو د غلطه د تیر بسیر خیمه نصب کو او د هغه لپاره نقدي مرستې راټولې کو. د هیواد ټول شتمن او بډای خلک
خلکو غږ هغه په داخل کې دي که په خارج کې دي، تر څو دغه خپلو اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي د مصیبتونو ځپلي د دوی سره مرسته وکړي.
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندې ډېره زیاته شته دی چې انشاءالله د کونړ ولس چې څومره خبرېږي دا د قیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي، خپل صدفات او خیراتونه کوي. نو دغه قیمه به نږدې څلور ورځې نور هم دوام کوي. دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک به ناست وي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع.
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولولو بوخت دي. د مرستو راټولولو پروګرام مشر مولوی نعت الرحمن رحمانی:
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولولو لپاره مونږ د نورستان ولایت د چوکي مونږ راجمع شوو. انشاءالله دغه مرستې چې د خلکو نه مونږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورنو سره د هرات کې که بادغیس کې کنور ولایتونو ته انشاءالله د هغې لپاره مونږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اول ورځ د مونږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار، لوی کندهار، کابل، لوی پکتیا، شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوي چې تر دې دمه دغو مرکزونو کې په لسګونو زر امریکایي ډالر، په لسګونو میلیونو افغانۍ، خوراکي توکي او نور شیان راټول شوي دي. همدارس حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمته د مرستو رسول لړۍ پیل کړي. د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې تر لاسه کېدونکي ټول فیسونه به دغو زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په دریم ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغو ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولې دي.
azadiradio.com
په ایران او پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان شکایت کوي چې په دوړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلن کیږي. په پاکستان کې مشر یو شمیر افغانان وایي د اپارتمانونو څښتنانو پرې ډیر فشار راوستي چې کورونه پرېږدي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایرانی وګړي ورته سپکې سپورې وایي او ځوروي دی. د بلې خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یوه مدافع وکیله وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بندیان دي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او ځورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه کسان چې د کورونو خاوندانو یې په دې وروستیو کې د دغه هیواد حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دوه افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل:
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو.
یو شمیر نور افغانانم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي. میرمن کاکر په خپل ایکس پانا کې دا هم لیکلي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړه کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او ځوروي. هغه لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمیر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلند شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً زه خپله یو محصل یم. کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لري. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان تر راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیا ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نشي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهراً د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یو افغان کډوال پر کور د برید په تور یې 19 کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د آسیان لسم دور لوبې چې پرون په چین کې پایته ورسېدې، افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 وادونو په قطار کې 1.5 مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولی. آسیایي لوبې چې 2 مخکې پیل شوې، چین پکې د 383 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
دا آسیایي لوبونو لسم دور چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 18 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو 4 کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 18 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تیرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر ښه وځلېده، یعنې په 45 مملکتونو کې رینکینګ یې ډېر ښه و.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په 13 کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرست جنو ته په وړیا او انلاین ډول د ډیجیټل اثارو سوداګری درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیبی نومي وایي تیر دوره کې 3000 نجونی روزلی او په پام کې لري چې په دې پړاو کې 5000 نور نجونی هم وروزی. په ورته وخت کې هغه نجونی چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپل مالی ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محرومو نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه آزادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
متروز نور سنجونی کولای شي د ډیجیټل اسارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اسارو په خښتو پیسې وګټي. ته پیسې وګټولې وازنه لار په ټټه بیا خښتل او په لوړه بیا پلورل
لري به خره قیمته بلندره بفروشن.
نو موړې وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغون جنوم لاټر دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخی دي.
دلیل یې چې ما مخم تمام
سما د ټول جنو خو د خدمت لاټر کول او عامل دا چې زغوارم زموږ ټولنه بدل کړم چې موږ کولای شو ټولنه ته یو ډول بدلون ورکړو چې هغه پر خو سو پانګونه ده. ځکه چې دوی مهندې دي میرمنې او خويندې دي چې یو مور لوستي وي ټولنه لوستي ده چې یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. دی ویدا چې ټولنه په هیله چې لبي وزله او تشلاسي څخه لري
او فقر دغه طرفونه دامنګيري مردوم مونه وشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې 3000 نجونی روزلی او دا ځل به 15000 نجونی وروزی. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول په انتون ته لته غمنه شوي او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستی وای چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام لزده کړو وروسته اوس هر میاشت له 200 څخه تر 400 ډالر پورې عاید ترلاسه کوي.
پنامه شرایط سیاسي کې پېښه د غناتن
د سیاسي وضعیت لامل مان شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کال کېږي په کور کې يم او بهر هیڅ فعالیت نه لرم، مګر یو زرین فرصت چې زما لاس ته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالی استقلالیت ته ورسیدم او د میاشتې له 200 څخه تر 300 ډالر پورې عاید ترلاسه کوم.
400 ډالر
تجلی او بل هغه جلی د چوي د خوانزي د دروازې لټړل کېدو ورسته دی پروګرام د هغې پښون کې نوې پانه پرانیستله.
قبل از تریدنګ د زندگی خپل مشکلات زیات داشتم.
مخکې له روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلا مې مړ شو، مور مې وړو خويندو مې عملتړې ته اړتیا درلوده. لنه کمرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په دریو میاشتو کې په دې وتوانېد چې یاد ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپل ملګرو سره هم راسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپل ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خېل فایده زیاته رسانده.
د غنجونی وای چې اوس مهال د دوی یوازینی ستونزه د میشتنی اې تر لاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل اې تر لاسه کولای شي. احمد سنیر نقیبی وای چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او اند هغونجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړی میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګری په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لاري تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته لزده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولې دي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني په وړاندې کښته سوی، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغسې ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه د چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور د نوزموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښیږدي، او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ٹول تا سلام سلام نباد پاکستان مو افغان ماجن سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تن نا امریکہ ٹول اور بھائی ملکوں نہ مغاڑو چ افغان ماجن پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے ہو جے گی اور بھائی ملکوں تا یا مو افغانستان کی زمین مساعدہ کی حال تم بہتر شو سر مرستی ہو کی پاکستان کے زیادہ افغانان اقتصاد